دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم تر نور دن کو په دې هله چې روغ جوړی زنه زرانی سو سګم تاسو خبرونه اوري افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه د نشئی توکو او ورسخه د ناوړه کار اخیستنې او غیر قانوني نشئی توکو د کاچاک د نړیوال ورځ په مناسبت په پیغام کې ویلي چې د یو او 2 میلیون ترمنځ افغانان په نشئی توکو روغ دي چې 15% خزې دي یونامه د چرشنبه په ورځ د ایکسپورټورنې د شبکې د کابل د جنگلک پسیمه کې په نشئی توکو د روغ د درملنې لپاره وروختونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازو د یونامه د مشري د لیدنې یو لنډ ویډیو هم خبره کړې ده. د جنگلک پسیمه کې په دې وروختون کې د وګړو کلونو راهیسې په نشئی توکو باندې د اخته کسانو درملنه کیږي. یونامه ویلي چې په افغانستان کې د دې سره سره چې د اپین تولید کې 95% کمواله راغلي، خو لا هم په دغه هیواد کې د 1 میلیون تر 2 میلیون پورې کسان چې 15% ښځې دي نشئی توکي کاروي. په داسې حال کې چې د قطر په پایتخت دوحې کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو غونډې جوړېدو ته 3 ورځې پاتې دي، د طالبانو د حکومت د بارونو چارو وزارت ویلي چې د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت په استازیتوب ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بارونو چارو وزارت د سه شنبې د ورځې ناوخته جون 15 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې 3 ورځې په دغه وزارت کې د امیر خان متکی په مشرۍ په یو غونډه کې د دوحې د درېمې غونډې په تړاو خبرې شوې دي. د متحده ایالاتو یو قاضي د ماریانا په شمالي ټاپو کې چې د امریکا د مشترک المنافع برخه ده په سیمه ایز وخت چهارشنبه د ویکیلیکس بانی جولین اسانج د موافقې لمخې آزاد کو. قاضي د محکمې حکم اعلان په محل ویل، په دې اعلان سره د سهکاري چې ته د محکمې نه د آزاد شخص په توګه ووځي. د فرانس پرس خبري ایجنسی خبریال چې په محکمې کې حاضر وویلي چې جولین اسانج د متحده ایالاتو عدلي وزارت سره په موافقې کې د دسیسې یو جرم کې خپل ځان مجرم وبلو او دا تور پر وو چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت اړوند محرم معلومات په غیر قانوني توګه ترلاسه کول وروسته په انټرنیټ خبره کړې وو. په خبره جولین اسان چې 25 کال عمر لري هم په محکمې کې خبري وکړې. هغه قاضي ته په خطاب کې ویل، د خبريال په توګه ما خپل سرچینه وحسوله چې داسې مواد برابر کړي چې کېدې شي محرم وو. د حکومت سره د موافقې لمخې قاضي ښاغلی اسان ته د 5 کلونو او 2 میاشتو بند تیرولو سزا ورکړله. د هغه سزا ده چې اسانج په برتانیې کې په داسې حال کې په زندان کې تیره کړې چې متحده ایالاتو ته د سپارل کېدو په خلاف قانوني مبارزه کوله. د جرمني حکومت د چهارشنبې په ورځ د هغه بهرنیانو د شړلو لپاره د اسانتیاو په برابرولو موافقه وکړه چې د ترهګریزو کړنو ستاینه کوي. د دغه قانون له مخې چې د جرمني د وزیرانو کابینې تصویب کړه، هغه بهرنیان د جرمني نه د شړل کېدو له خطر سره مخامخ کیږي چې په ټولنیزو شبکو کې د یو ترهګریز امر ستاینه وکړي او یا ورسره پیوستون وښایي. تر اوسه یوازې هغه بهرنیان چې د جرمني نه د شړل کېدو د خطر سره مخامخ وو چې په خپلو آنلاین پوسټونو کې د ګڼو ترهګریزو فعالیتونو نه د ملاتړ په څرګندولو تورنو. د اکتوبر په 1 د حماس تبر درسته چې له کابل د غزي جګړه پیل شو، په جرمني کې په ټولنیزو شبکو کې د کرکې خبرولو پوسټونو کې زیاتوالی راغلی او چارواکو ویلي چې په دې کار کې په ځانګړي ډول اسلام پالي کسان لاس لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ لویدیز قدرتونه د هغه سپه ملاتړ تورن کړل چې د هغه په خبره اسرائیل پلان دی چې په لبنان برید وکړي او په ټوله سیمه کې جګړه خپره کړي. هغه د خپل واکمن عدالت او پرمختګ ګوند وکیلانو ته وویل، اسرائیل اوس په لبنان کې خپل هدفونه ټاکي او موږ وینو چې د پردیشاته لویدیز قدرتونه اسرائیل په شاټه کوي او هغه ملاتړ کوي. اردوغان خبرداري ورکو چې سیمې ته د جګړې د غزولو لپاره د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پلانونه په دی د لوی ناورین لامل شي. هغه زیاته کړه ده د افسوس خبره ده چې هغه دولتونه چې د ازادۍ بشري حقوقو او عدالت په اړه خبرې کوي د نتنیاهو په سر د رواني ناروغ کس اثر دي. د اردوغان دا سرګندونه په تاسې حال کې شوې چې د اسرائیلي ځواکونو او لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکو حزب الله ډلې ترمنځ د پولې په اوږدو کې د ډزو تبادلې زیات شوې او اندېښنې ښودل شوې چې ښایي د دواړو خواوو ترمنځ پراخه جګړه پیل شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ 223 نړیوال شل اوورز جام سیالیو په نیمه پای لوبي کې د جنوبي افریقا سره مخامخ شوه. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ملي ټیم د کرکټ یو نړیوال جام نیمه پای لوبي ته وتلی دی. د ملي ټیم مشر روزونکي جوناتن ټراٹ چې په خپل په جنوبی افریقا کې زیږیدلی او لوی شوی وای چې په نیمه پای لوبي کې په افغانستان هیڅ ډول فشار نشته، خو د جنوبی افریقا لوبډله به ځکه د فشار لاندې وي چې تر دې وړاندې د لوبي په عین پړاوونو کې ماتې خوړلې او نه غواړي چې بیا تکرار کړي. د جنوبی افریقا لوبډلې په خپل تاریخ کې هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی او یوازې د 1998 اتلانو جامې ګټلې. په دې لوبډلې تور دی چې د سیالیو په مهم پړاو کې ماتې خوري. قدر منو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوهې په دریمه غونډه کې دغه حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی ګډون کوي. ملګرو ملتونو هم ویلي دي چې د دغه غونډې یو ورځ وروسته به په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري وضعیت په اړه د مدني ټولنې د یو شمېر افغان فعالانو سره هم وګوري. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرم شینواری پر رپورټ کې ووري.
په داسې حال کې چې د قطر په پایتخت دوحا کې د ملګرو ملتونو په قربتوب افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادو د ځنګل استازو غونډې جوړېدو ته درې ورځې پاتې، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت په استازیتوب ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي ضیا احمد تکل سلیم ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د سې شنبې په ورځ په دغه وزارت کې د مولوي امیر خان متکی په مشرۍ په یو غونډه کې د دوحې د درېمې غونډې په تړاو خبرې شوې.
پناسته کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر سرګند کړ چې د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه له هدایت سره سم به د اسلامي امارت هیئت د دوه برتلونکو ناسته کې د افغانستان اسلامي امارت د مرکزی ویان د محترم مولوی زبیح الله مجاهد صاحب په مشرۍ ګډون کوي. پناسته کې ګډونوالو د دوه پناسته کې د افغانستان اسلامي امارت د پلاوی پر غړو د افغانستان پر مالی او بانکي نظام به بندیزونو د خصوصي سکتور د پرمختګ په لار کې ننګونو او د مخدره موادو پر ضد د افغانستان حکومت پر اقداماتو باندې خبري اترې وکړي.
بلګری ملتونو ویل شي دوه ځله مغونډه به افغانستان د پر دیوش مې هوادو د زنګړو اساس په ګډون د جون روانې میاشه په دیشتما او د جولای په اوله جوړش. بلګری ملتونو ویل چې دا غونډه به د سولې او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیالي روزماري دی کارلو په مشرۍ جوړش. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي زنګړی اساس او د یو نامه مشر د تیر جمعې په ورځ نیویارک خبر اعلان ته ویلي چې د دوه په دریمه غونډه کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو او د خود د حقوقو اړوند مسلو باندې خبري ونیش. دوی نامه مشر دغه سرګندونو د بشري حقوقو د نړیوال سازمانونو او د افغان مېرمنو د حقوقو د بنسټونو څنګه خبرګونه راپارولي او دغه بنسټونو په جلا جلا اعلان یو کې ملګری ملتونو د خپل منشور څخه په سرغړاونو تورن کړی دي. خو ملګری ملتونو د سه شنبه په ورځ په اعلان کې ویل چې د دوه د غونډې ورځ وروسته به د دغه ټولنې مرسته او د نامه مشر د افغانستان د مدني ټولنې او د خزو د حقوقو په اړه سره هم په غونډه کې خبري وکړي. ملګری ملتونو په دغه اعلان کې ویلي چې ټاکل شوی د دوه د غونډې ورځ وروسته د جولای په 2 به د سولې او سیاسي چارو کې د ملګری ملتونو مرستیال روزمری دی کارلو او د ملګری ملتونو د عمومي منشي ځنګړی اساس یو د نامه مشر روزا وطنبایوا د مدني ټولنې د افغان پلانو سره لیدکاتو. د ملګری ملتونو په اعلان کې ویل شوی چې د دوه خبري د یو بهیر برخه ده، یو ځلی خبري نه دي. دغه خبرو روسي هدف په دې ډول دی چې افغانستان په خپل منځ او ګاونډي سره په سوله کې ژوند وکړي، په بشپړ ډول په نړیواله ټولنه کې مدغم شي او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو په ګډون خپل نړیوال مکلفیتونه ترسره کړي. په دې اعلان کې د کالو له کولو ویل شوی چې د دې ولې په غونډه کې به ملګری ملتونو د افغانانو د افغانستان د ګاونډیانو سیمې او لاغه وړاندې نړیواله ټولنه چې کوم ازمختونه سره مخ ته پر خبري وکړي. د سیاسي چارو کارپو طارق پر هادي وی چې ملګری ملتونو د خزو په ګډون افغانستان کې د بشري حقوقو هرون مسائل له پامه نشي غورځولي.
تمام مردم افغانستان خواستار هستند کې دخترانشان کسب تحصیل کنه. ملل متحد هم استراتیجی شمیست کې با طالبان یک گفتمان در راه بندازه، اما با معنا از این نیست کې ملل متحد حالت فعلی را در افغانستان در قبال زنان قبول میکنه.
ملګری ملتونو دوهې په دریمه غونډه کې چې دغه ټولنې د عمومي منشي انتونیو ګوتریش په قربتوب جوړه شوې وه، د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو هم ګډون کړی و.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غټ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غټ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 798 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اوریدونکو لکه چې تاسو پر پورت کې هم اوریدل د افغانستان په اړه په دریم مشورتي غونډه کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو هیئت د طالبانو د حکومت په استازیتوب ګډون کوي. ملګری ملتونه وایي د دوه د غونډه هدف یوازې خبرې کول نه دي، بلکې غواړي چې افغانستان په خپل منځ او ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي، په بشپړ ډول په نړیواله ټولنه کې مدغم سي او د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په ګډون خپل نړیوال مکلفیتونه ترسره کړي. نورحال پر پورت کوي.
د طالبان د حکومت د بهرنی چار وزارت وای د دوه په دریم مشورتي غونډه کې به د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په مشه یو پلاوی ګډون وکړي. د طالبان د حکومت د بهرنی چار وزارت اعلان کوي ویل شي چې د دوه د غونډې په اړه د بهرنی چار وزارت غونډه کې د دوه په غونډه کې طالبان د حکومت د پلاوی پر غړو د افغانستان پر مالی او بانکي نظام بندیزونو د خصوصي سکتور د پرمختګ پلار کې ننګونو او د مخدره موادو پر ضد د طالبان د حکومت پر اقداماتو خبرې شوې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دا غونډه به د سولې او په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د مرستالي روزمیری دی کارلو په مشرۍ جوړه شي.
The meeting follows talks in Doha in May.
دا غونډه د دوه د 2023 د می او سش کال د فبروري میاشتو له غونډو وروسته جوړیږي. دا د افغانستان د اوسنیو چارواکو د سیمي او د نړۍ د هیوادونو د استادو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. شاو خادر شهوادونه او نړیوال سازمانونه په دې غونډه کې د ګډون د پاره بلل سوي دي.
ملګرو ملتونو ویلي چې د دوه دریم غونډه بعد افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړو اساسو په ګډون د جون دروانې میاشتې په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړ شي.
د منطقې او د فرا منطقې هغه کوم تقابل چې رامنځته شوی دی ډېر لوی د نړۍ په کچه دا موقع نه ورکوي چې هیوادونه د یوې مشترکې اجماع ته ورسیږي. تقابل او تضاد د نظرونو خورا زیات دی. دا غونډه که دایره هم شي چې تر پوښتنې لاندې ده تر اوسه پورې یوه عمومي ناسته به وسیږي چې هیڅ نوه اساسي او بنسټیز تاثیر به د افغانستان د سیاسي راتلونکو د پاره د افغانستان د راتلونکو نظام ته جوړېدو د افغانستان د پاره د سیاسي پروسې د پیل لپاره به هیڅ نوې مثبتې پایلې ونه لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتان بیوا د ډېر جمعې پورز په نیویارک کې خبري اعلان تویل چې د دوه په دریمه غونډه کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مسلو باندې خبري ونی شي. دغه څرګندونو د بشري حقوقو د نړیوال سازمانونو او د افغانو مرمنو د حقوقو د بنسټونو توند خبرګون نه پراولې دي. خو ملګرو ملتونو وایي چې د دوه د غونډې و ورځ وروسته به د ټولنې مرستيره او د یوناما مشه د افغانستان د مدني ټولنې او د خزو د حقونو فعالان سره به هم په یو غونډه کې خبري وکړي.
توقعی که ما از سازمان ملل و جامعه جهانی داریم این هست که بیش از این با سرنوشت و آینده مردم افغانستان با آینده دختران افغانستان و زنان افغانستان بازی نکنند، سیاست دو جانبه خود را کنار بگذارند و سعی کنند که از یک گروه تروریستی حمایت نکنند، بلکه از زنان افغانستان حمایت کنند، از مردم افغانستان حمایت کنند.
د ملګرو ملتون لخوا دوه په تیرو دوه غونډه کې د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو اساس ترڅنګ د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړو هم ګډون کړی و. خو طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره ځینې شرطونه یې خو چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا ونه منل شول. دا ځل به د دوه غونډه څنګه ترسره شي د هغه پوښتنه ده چې ورته به پته م پاتې شو. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د جمهوریت په محل د برتانیې اخیرنی سفیر لیری بریسیتو وایي چې د دوه لاره روانې غونډې سره باید زیاتې هیلې ونه تړل سي. نوموړی زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره په یو مرکه کې ویلي چې د دې میاشتې په اخر کې په دوحه کې د افغانستان په اړه له جوړېدونکو غونډې څخه زیاتې هیلې نه لري. نور حال پر بوت کې واوري.
I think to be honest though
is a fikr kom kari kya wa im told the doha conference che the doha de dreme gund punum yadegi chakhdeer kam hil lari dre kalamaf ke doha dwaim conference jul shu khan taliban pa ke gadun na kal us mahal zumala nazar tar tol muhim shaidadi che taliban pe dawal de karuno de parmaktag la para dialogue ta tera wasul hat sa wishi khukara khabar da che da kar bayad taliban pa sharayat won shi
تاسو ولیدل چې نړیوال ټولنې د دوحه په غونډه کې ګډون ته د هڅولو لپاره د طالبانو سره وګړې خبري وکړي. که د دوحه له کانفرنس څخه د پایلو تمه نشته، بیا نړیوال ولې طالبان د دوحه کانفرنس کې ګډون کولو ته هڅوي؟
که زه فکر نه کوم هیڅوک هم بهر به چې وي په کانفرنس کې د ګډون لپاره طالبان نه هڅوي، تر څو چې زه پوهیږم هغه څه چې نړیواله ټولنه یې غواړي هغه دا دی چې یوې پروسې ته د طالبانو راګډول به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې یو ټولګډون حکومت ولري او یقینا په افغانستان کې د بشري اړتیاو د حل سره مرسته وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان نیمایي نفوس کافي خواړه نه لري او ډېر زیات بېوزله دي، او همدارنګه د دې لپاره چې زیات ټولګډون شي نه یوازې دا چې نور او کومونه لزان سره راي وزای کړی، بلکې لټول مهمه دا ده چې د جنسيتي اپارټاید ستونزه حل کړي. د دې لپاره چې لاغه مرحله راوځي چې خځو او نجونو ته لکوره د باندې د کار او لومړي خوندزي څخه پورته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
د طالبانو نړیوال ټولنې ترمنځ د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل یو ستونزمنه موضوع ده. دواړه په دغه اړه د نظر ژور اختلاف لري. فکر کوي د دې سره سره به بیا هم ملګری ملتونه وکړي شي چې افغانستان لپاره یو ځانګړی استازي وټاکي؟
ځانګړی استازي یو ډیپلوماټ وي. دا د ډیالوګ د پرمخ بولو لپاره یو وسیله وي. د ځانګړي استازي دنده طالبان د افغانستان د چلولو لپاره د ډیالوګ لپاره تغیرات او منلو ته هڅول وي. پرته له شکه چې د ځانګړي استازي ټاکل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره د سینیرلی اوغلو له وړاندیزونو څخه یو وړاندیز و. نوموړی وتلی ترکیول اصل ډیپلوماټ دی، خو هغه څه چې په راپور کې راغلي هغه دا دی چې د افغانانو، افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمنځ د حالاتو د عادي کېدو لوري ته یو لاره رامنځته کړي.
که طالبان او نړیوال ټولنه د دوحې په غونډه کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي، دا به د افغانانو او افغانستان لپاره څه پایلې ولري؟
Well, as I said earlier, I don't think we خلک چې موږ باید زیات هیلمن غونو وسو. زه فکر نه کوم چې د دوه دریم ناسته به د طالبانو، ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ترمنځ اړیکو کې یو پرمختګ رامنځته کړي. زه فکر نه کوم چې دا کار به وشي. باید په یاد ولرو هغه څه چې ملګری ملتونه تر سره کول غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د چلند د تغییر لپاره یو لار پرانیستل شي. یقینا بشري وضعیت افغانستان کې بیرنۍ اندېښنې دي. دا ډېره ستونزمنه ده چې د بشري اړتیاو د مهارولو لپاره د طالبانو سره کار وشي. موږ باید افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقونو ته بشپړه نه توجه ته بیا بیا بیرته راوګرځو.
تاسو ویل چې د طالبانو سره کار کول ستونزمن دي. که طالبان او ملګری ملتونه دوحه کې په یو لړ موادو هوکړه وکړي، د دغه هوکړو د پلي کولو لپاره ملګری ملتونه څه شی په لاس کې لري؟
دا یو ډیره مهمه نقطه ده. زما شخصي نظر دا دی چې مونږ باید له دې چې په 2000 کال کې په دوحه کې څه وشو او د هغې له پلي کېدو او نه پلي کېدو زده کړه وکړو. تاسو پوهیږئ چې طالبانو په دوحه کې د یو شمېر کارونو پلي کولو باندې هوکړه کړې وه. دوی د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو کولو هوکړه کړې وه. دوی د تاوتریخوالي په کمولو هوکړه کړې وه، خو په دغو کارونو کې یو هم ونه شو. له دې امله زه فکر کوم چې د ټولو څخه اړینه خبره دا ده چې مونږ باید موخې وټاکو. د طالبانو سره باید په غونډه کې موخه وټاکل شي، خو پرته له دې چې طالبان د دوغو موخو پر وړاندې ژمنې پلي کړي، طالبان باید د دوغو موخو او یا هم هوکړې څخه ګټه وانخلي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرش دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدر منوریدونکو د یک شنبه په ورځ په لندن کې د افغانستان سکانو یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی و چې په کې غواره او تکړه زده کوونکي او نورو خیریه کارکونکو ته جایزې ورکړل شوې. زموږ خبريال قاسم خان مندوخیلی په اړه رپورت لري.
په لندن کې د خوش ولایت هندوانو چې کله په نامګي تاسو ټول ته
د افغان سکانو د نړیوال کانفرنس د لندن په هي سیمه کې تر سره سو چې په کې غاڼو پیغلو او زلمیانو ته په مسلکي او اکاډمیکو برخو کې په لاس راوړنو غوړه جایزې ورکړل شوې. د غوړه جایزو اخیستونکو وای په افغانستان کې چې د نجونو پر زده کړو بندیزونه وي نو هغه به ډاکټر یو نوري مسلکي زده کړې څنګه کوي.
دا مې خواهش ده چې د افغانستان خځې او کوچنیان هم زموږ غونډې د زده کړو فرصت ولري. زما په فکر دا زموږ د ټولنې لپاره هم ډیره مهمه ده چې زموږ دلته خپل ډاکټران، د غاښو ډاکټران، روغتیا پالان، انجینران او وکیلان ولرو چې زموږ د خلکو په کار راشي.
دا سه تسلیمونه ولای چې باید موږ کانفرنسونه تر کو او په دې کانفرنسونه کې ځان سره هندوان، سکان او مسلمانانونه سره یو ځای کو او پاره کې موږ هغه مسائل او پرابلمونه چې موږ سره مخامخ یو زنګ د هغه आवाज چې
په بریتانیا کې میش د افغانستان هندوان او سکان هڅه کوي چې افغانستان سره د پښتو او دری ژبو لاري خپل ژبنۍ تړون ژوندۍ وساتي.
زما نو خپل مسد تخلص مې خسته یا خدای نو دا د دې لپاره چې مسد مونږ د افغانستان مسد نته نه زه اوس چې پلان یم یا زما اولادار دی د هغه نه ایندام خلک زموږ مسد چې نور د اولادونه یا جنریشن راځي نو هغه ته دا معلومات وي چې زه خوب کوم ځای نه راغلم زه د افغانستان کوښ نه یم مونږ مسد هر وخت غوښتل چې د افغانستان سره هم کوم مینه محبت چې مونږ لرو زموږ په جوړو کې باید درمشه وی او مون د دې مسه د افغانستان د خاورې دی او بو د هوا کوم هغه چې مون کار مون باندې دی دا غي مون هر وخت احترام کوم.
ما افغانستان هیڅ وخت فراموش نمیکنم چون امي کلونه یې موسکن چی ځان هستن چی بزرگوار هستن ټول شانو فارسی پښتون خوب میدانن و ما همي سوال تانه کړم ما کوشش خود خوا میکردم چې باید د پښتو او فارسی خودم و امرای بچای خود
د افغانستان ننوي سلنه هندوان او سکان په هیواد کې وردی جګړې نورې نړۍ ته کډوال کړل خو له دې بشري سرچینې افغانستان بیرته څنګه ګټه پورته کولای شي.
زه فکر کوم چې زموږ سکان، هندوان او ټول وطنوال په حقیقت کې دوی د افغانستان هغه ښه تصویر دنیاوالو ته ورکوي. اصلا هغه دي چې موږ سره یو ځای کوي او اصلا هغه دي چې د افغانستان نوم، فرهنګ، تاریخ او کلتور ژوندۍ ساتلي. او لکه چې نن تاسو ولیدله ماشاءالله دوی ډېر نوې نسل ته توجه کړې ده، پنګه چا نور باندې کړې ده او بیا هم سربېره په ټول ناخوال باندې چې ستا په ملک کې هغه افغانان دي چې ځان د افغانستان سره متعلق دي.
کومو هندوان او سکانو سره په افغانستان کې زمکې نیول سوي جین نیول سوي دي دا د دې ته مجبورتي سي وطن فريق دي او دې باید موږ له لاس ورنه کو دي ډیر بي ضرر خلک دي با استعداد خلک دي وطن دوست خلک دي موږ باید کوشش وکړو چې دې سره کومک وکړو بیرته امکاناتو ته جوړ کړو خپل وطن ته راسي خپل وطن کې خپل برخه واخلي.
د افغانستان هندوان او سکان په لندن کې ډیر ښه ټولنیز او اقتصادي ژوند لري چې لوی وجه یې د دوی خپل کلتوري، مذهبي او ټولنیز مرکزونه دي. قاسم خان مندوخیل، امریکا راغ، لندن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او په فرا کې ګرمه هوا سخت لاري د ګوزن واکسین په وړاندې خندونه بلل کیږي. خلک اندیشنه لري چې د تودې هوا له امله به د ګوزن واکسین روان بهر تر اغیز لاندې راولي او ممکن یو شمېر ماشومان له واکسین څخه پاتې شي. چارواکي هم د خلکو اندیشنه پر ځای بولي. نور حال د نقیب الله نیکمل پر پورت کووري
د فراه اوسیدونکو د ګوزان زد واکسین ل روان بهیر څخه رضایت لري او وای ډیرې ستونزې لمنځه تللی. خو ګرمه هوا او لری پرتو سیمو تغذیدلی خراب لاري هغه شته ستونزې دي چې لا هم د پولیو واکسین کیفیت له خطر سره مخ کولای شي. عبدالکریم چې د فراه د پښترود ولسوالی اوسیدونکو دی امریکا ژغته دا سی وویل.
زما تجربه شې چې د پخوا په نسبت مشکلات تل سوي دي. پیلن تر ټولو غټ مشکل د ګرمه هوا د خرابې لاري. ګرمه هوا د واکسین پر موادو بد تاثیر کوي. انکام لري چې خراب شي او خرابې وجدې لاري هم بد تاثیر لري. د واکسین ټیمونه لري په تکلیف رسیږي او شاید پر وخت ونه رسیږي او ماشومان د واکسین زنګ محروم پاتې شي.
په ورته مهال قومي مخور عبدالقدوس بیا له خلکو غواړي چې د واکسین له ټیمونو سره په کافي اندازه مرسته وکړي.
د واکسین رضاکاران په دغه سخت هوا کې ګرمۍ کې کور پر کور ګرځي. دا یو سخت کار او غټ خدمت. نو موږ دغه عام خلک باید انصاف د دوی زامت باید موږ د کلر پسترګو څونره شي په واسمه ده باید کومک وسره.
بل پلو د عام روغتي رئیس مولوي احسان الله شاکر وای ګرمه هوا او خراب لاري د واکسین پر کیفیت منفي اغیز کولای شي.
ګرمه هوا د پولیو ضد واکسین پروان بهر او د څاڅکو ساتنه په لږ او استفاده ناغه طبعا لاري خراب دي. ځین ولسوالي په ډيري لري پرتو سم کې واقع دي. نو طبعا هغه واکسین په سبا دغه پر سوالو او په ساتنه کې زکه چې تر هغه ځای رسی هغه د ښچالونو شې دی واغه کوم در سوالو وسایل چې هغه تر هغه د خپل پاغاستي کیفیت کې نس ساتلای.
د نړیوالو کورونی او هڅ سره سره افغان مشمول لا تر اوسه هم د ګوزن ناروغي له خطر سره مخ دي او کار په هانټینګار کوي چې د بش پړې مهوی لپاره اړتیا ده چې د ټولنې ټول خلک د واکسین په تطبیق خپل پوره ونده واخلي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راس خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اوري.